السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شپې دی نن د 4 شنبه ورځ او د 2018 کال د اپریل 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په کورم کې په پرونی چاودنې کې د وژل شو کسانو شمیره 1300 رسیدلې ده. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ په 209 شانی قلی اردو د چیرونو پایل اعلان کړي او د بیپلو خبرونو سازمان وایي رسنۍ تر بل هر وخت زیات غواخلندې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د کابلی سیمې کورمې په پرونی بمې چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 1300 رسیدلې ده. بلخوا پولیټیکل انتظامی د حدودو ذمہواری قانون لاندې ګڼ شمیر کسان نیولې دي. د کورمې ایجنسۍ د سیاحت څانګې چارواکو نن مشال اړیکې وویل چې پرون د کورمې په پاتوکوټ سیمه کې په مسافرونکو ګاډي شوې چاودنه کې لس کسان ژوبل شوي هم بل. بلخوا پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن مشال اړیکې وویل چې د اف سی آر سلویختمې مادې تر مخې یې شل ځایي کسان په دې وجه نیولي چې خپل سیمې په امنیت سات په خپل سیمو کې امنیت ساتلو کې پاتې راغلي دي. همدارس پرون د کوزي کورمې سنی او شیا مشرانو د یو جرګې د لارې د دغه چاودنې غندنه کړې ده. شیاګانو تنظیم انجمن حسینیه د چاودنې وروسته په سیمه کې د درې ورځو بیر اعلان کړی دی. د دې پیښې ذمہواري تیرې کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفان دیار ولی خان او ویلي دي چې د دې ګوند د پاناما ستادو په اړه د سپریم کورټ فیصلې په حق کې دي او د وزیر اعظم نه د استعفی ورکول غوښتنه نه کوي. په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته اسفان دیار ولی خان نن مشال رډیو ته ویل
پرونم وی چې موږ د سپریم کورټ فیصله سره ولاړ یو موږ نن وایو چې موږ د سپریم کورټ فیصله سره ولاړ یو. سپریم کورټ دا نه دی ویلي چې هغه استعفا ورکړي. سپریم کورټ جوائنټ انویسټیګیشن خبره کوي هغه پورې د هر انسان صبر وکړي چې سپریم کورټ خپله کاروي پوره کړي. نو موږ په هیڅ قیمت د وزیر اعظم د استعفا مطالبه کوو خو موږ یې موږ سره نه مرنیو ورکړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی کې پرون واکمن ګوند یو قرارداد د لارې وزیر اعظم نواز شریف نه استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کراچۍ پریس کلب مخې ته پرون د مشال خان د وژنې پر ضد او هغه ته د انصاف پر کولو د غوښتنې لپاره یو مظاهره شوې چې پکې د مدني فعالانو لیکوالانو شاعرانو او زده کوونکو ترڅنګ وکیلانو هم ګډون درلودو. پر دې محل مزارچانو په لاسونو کې د مشال خان انځورونه او بینری نیولې وي چې پرې د هغه ته د انصاف ورکولو نارې لیکل شوی وي. ملخوا د پښتونخوا ولسی تحریک مشر پرون په خبر پریس کلب کې یو سیمینار ته د وینا پر وخت ویلي چې د خانقاهې د امام په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د زده کوونکي مشال خان وژنه غندلې او باید نور مذهبي او سیاسي ګوندونو مشران او عالمان هم په دې اړه خپل دریس سرګند کړي. د خبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو د ټلویزیون رادیو او سټیج ډرامو هنرمندانو په خبر پریس کلب مخې ته نن یو احتجاجي کمپ لګولې او له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د میاشتنۍ وظیفو او نورو مرستو ژمنه پوره کړي. یو هنرمند سلطان حسین چې په بابا خان مشهور دی نن مشال رډي ته ویل
مونږ د دیرش کال ټلویزیون ته ورکړه ټولو بل ورته ورکو صرف د عوام د پاره. لیکن افسوس پدې دی چې زمونږه دا وخت چې کوم حالات دي د فنکارانو هغه د نه کتلو حالات دي. اوس په دې عمر کې نه خو چرته چاوړې لګولې شم نه چرته ګینده چلول شم اخر زب کوم.
د خیبر پختونخوا حکومت اته میاشتې وړاندې هنرمندانو لپاره میاشتنۍ وظیفه اعلان کړې وه. خو د هنرمندانو په خبره اوس ورته هغه وظیفه نه ورکول کیږي. صوبایي حکومت په دې اړه تر اوسه سن دی ویلي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر نن د ناقانونه ګرځول شو ډلو تیرې کې طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی ویان احسان الله احسان اعترافي ویډیو خپره کړې ده. په اعترافي ویډیو کې احسان الله احسان ویل چې طالبانو به د اسلام ناره وهله خو عمل یې پرې نه کو. نوموړي دا ویل چې په 2008 کال کې تیرې کې طالبان پاکستان کې شامل شوي وو او هغه کسانو د اسلام په نامه خلک تیر باسل او په ځانګړي توګه ځوانان یې د خپلو ګټو لپاره کارول. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاینی قلی اردو د څیړونو پایلې به اعلان کړي. دغه وزارت د ویان په حواله نن یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دوی د څیړونو په اساس په دې حمله کې 115 کسان وژل شوی ول او 30 زخمیان شوی ول. دغه پلاوی د تیر جمعې په ورځ په 209 شاینی قلی اردو له حملې وروسته ټاکل شوی بو. خو ځینې نړیوالې رسنۍ بیا د دغه پیښې د تلفاتو شمیره 130 خودلې وه. یادې حملې ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې وه. چارواکي وای د جوزجان د درزاب ولسوالي په مربوطاتو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو جنگیالو ترمنځ په نخته کې د دواړو لورو ته درنه مرجوبله وختی ده. د جوزجان د والی وان محمد رضا غفوري نن مشال وروته ویل د دوی د معلوماتو له مخې په دې نخته کې شپږ اویا طالب وسلوال او پنځلس داعشان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه ویل چې په یاده نخته کې و پنځوس طالبان او دولس داعش وسلوال زخمیان دي او لس طالبان داعش وسلوالو جوندي نیولي دي. ښاغلي غفوري ویل چې دغه نښته له تېرې ورځې راهیسې پیل شوې او لا هم روانه ده، خو تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د بیپولي خبریالانو سازمان ریپورټر وداوت بارډرز خبرداری ورکړی چې په ټولواکو رژیمونو سره سره هغه هیوادونو کې چې خپل ځان ته مثالي ډیموکراسي وای هم د رسنۍ ازادۍ په وړاندې ګواښونه زیات شوي دي. نن پیرس میشت سازمان د 2018 کال په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې د مطبوعاتو له ازادۍ نه سرغړونې یوازې په ټولواکو رژیمونو او ډیکټیکټرانو پورې محدود نه دي پاتې شوي، بلکې په تېر یو کال کې په هغه هیوادونو کې چې د رسنیو لپاره ډېر ښه ګڼل کېږي هم زیاتې شوي دي. د سختدریزو تنظیمونو د سار امریکایي سازمان وایي د روس په سینټ پیټرزبرګ کې د ځمکې لاندې اورګاډي بمی برید ذمواري امام شامل بیټالی نومي ډلې منلې ده چې د دوی په خبره دا کار یې د القاعده شبکې په وینا کړې. د دغې ډلې ادعا چې ډېر لږ خلک یې پیژني د لومړي ځل لپاره د موریتانیا خبري اجانس لخوا خپره شوې. دغه اجانس معمولا د هغو اسلامي ډلو په هکله خبرونه خپاروي چې په لویدیځ او شمالي افریقا کې فعالیتونه کوي. او وروستۍ خبر د کرکټ دی. پرون پاکستان کرکټ لوبډلې په لومړي ټیسټ میچ کې وست انډیز ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. بلخوا په هندوستان کې روان سوپر لیګ کې نن د رایزنګ سوپر جاینټ او کولکاتا نایټ رایډرز ترمنځ په پونه کې لوبه کیږي. ټاکل شوی چې دا میچ به د ځای وخت په 8 بجې شروع کیږي. دا د مشال اډیو خبرونه. اوس له اسلام آباد د مشال اډیو خبريال رابع اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسی به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.06 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.04 روپۍ او په 1.05 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 28.12 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.88 روپۍ او په 28.83 روپۍ. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 301 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 19، بنو کې 3 او 15 او په کوټه کې یو کم 10 او 8 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په کورم کې په پرونی بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره دیار لسو ته رسیدلې ده.
خدای د قرآن او د رسول هغه ټول عرص لیارې په ویر کړي دي. انسان سره سلوک کوي هغه خو بالکل انسانیت نه وتلي خبره ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وزیر اعظم نواز شریف خلاف یو قرارداد منظور شوی دی.
پدا سے صورت کے دا سیو سڑی پاکستان دا وزیر اعظم په کرسی باندې کېناستل زما په خیال ټول قوم دا پارا یو توهین خبره ده.
په کراچۍ کې د مشال خان لپاره د انصاف په نوم یو مظاهره شوې ده.
مونږ حیران پدې یو چې هر څه په ویډیو ریکارډینګ دي چې وجلې دي هم په ویډیو ریکارډینګ باندې دي. نو پوهیږو چې دا څنګه نظام دی، دا څنګه انصاف دی چې تر اوسه پورې مظلوم ته انصاف نشي رسیدلی.
او د خیبر پختونخوا هنرمندان وای حکومت ورته مالی مرستې ورکول بند کړی دي.
منګا بم لوکل یو بمونو منګوالیو لوګو منګوالیو دلته کار شروع نه کار نشته. باچلا اټک نه اخواشینو کارونه ډیر دي. له هغه شی وځي کې رزق نه لاغ نه هجرت پکار دي.
د مشال تر څنګه سي تا تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په کورم کې د نهې په ورځ شبې بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمېر 1300 ته رسیدلې ده. د دغه ترهګر برید یو شمېر قربانیان ښځې او ماشومان دي. په برید کې ټول 22 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. بلخوا په سیمه کې د شیا او سنی مشرانو یوې جرګې دغه پېښه غندلې ده او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت په سیمه کې امنیت یقیني کړي. په دې اړه تفصیل د طارق اورکزی ناورو.
د کورم انتظامی او روغتیایی چارواکي وایي په پاتو کوډ کې د بامی چودنې له امله د مړو شمېره 1300 ته ورسېده. چارواکو په خبره په پېښه کې زخمي شوي یوې بلې جنې چې نوم یې کایز بانو دی له پاړه چنار هسپتاله د پېښور پوځي هسپتال ته د منتقلولو په وخت په هلیکاپټر کې سا ورکړه. روغتیایی چارواکي ډاکټر مجاهد حسین وایي په هسپتالونو کې په دې وخت 100 زخمیانو علاج روان دی چې پکې د ځینو حالت لا هم ښه نه دی.
دیشی کیڑے زیادہ توجہ دے او دے ہیلتھ محکمے ہم ڈیر زیادہ توجہ دے مو ہیلتھ ڈائریکٹریٹ فاٹم ڈیر خصوصی توجہ دے اور بندے
لسدې خارا 12 کیلومتره لرې پاتو کوټ د منځنی کورمې پاړه چمکنی په حدودو کې راځي. چیرته کې د نهې په سهار د سړک پر غاړه د سولو ګاډي پسې بامی چودنه شوې چې پکې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. دغه سیمې د مسوزو له تړلې او زندو سره لګېدلې دي چې پکې پولیټیکل انتظامی د حدودو ذمېداري تر قانون لاندې تر شلو پورې کسان نیولې دي. یو انتظامی چارواکي عبدالمالک مشال لډیو ته وویل د سیمې امنیت ټینګ ساتلو لپاره سخت سیکورټي انتظامات اوچت کړي دي.
خپل سیکورټي فورسز او خصادار فورس واچول او علاقے کې هلته هغو خپله علاقه کنټرول کې واخیستل. دینه علاوه کوم د لشنو هغه د ځان هغو ښه په عزت سره د هغو تجدید او تکفین وکړلو.
بلخوا د شیاګانو ځایي تنظیم انجمن حسینی درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د تنظیم مشر حاجی فقیر حسن مشال لوډیو ته وایي څوک چې کرکه خپروي او ترهګري کوي د هغوی خلاف یو ځکه چې د بېګناه خلکو وژنه زموږ مذهب اجازت نه ورکوي.
د خدای د قرآن او د رسول هغه ټوله عرص لیارې په ویر کړي دي. په دې سره هغوی کوم ډول انسان سره هغه کوي سلوک کوي هغه خو بالکل انسانیت نه وتلي خبره ده.
له دې سره په صده کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ یوه جرګه شوې ده چې پکې د پاتو کوټ دغه پېښه په سختو ټکو غندلې ده. د سنیانو مشر حاجي سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وایي ځینې عناصر دا غواړي چې د سیمې امن یو ځل بیا خراب کړي خو موږ به هغوی په خپل مقصد کې کامیاب نه کړو.
د دشمن دا مقصد نه کمی وو مو به د ماکو کو مشکل دی دا به برداشت کوو او مو به شیا سنی نه جوړو ځکه چې مو شیا او سنی په منځ کې هیڅ اختلاف نشته. دا د مو دشمنان دي چې مو دواړه
د پاتو کوټ د دغه پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په خپل سر اخستی ده. طارق اورکزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د تحریک انصاف کامی وطن ګوند او جماعت اسلامي لاړخه د وزیر اعظم نواز شریف خلاف یو قرارداد منصور کړی دی. په دغه قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې د سپریم کورټ د فیصلې نه وروسته وزیر اعظم سره په خپل چوکۍ د پاتې کېدو جواز نشته. بلخوا د مسلم لیگ نواز ګوند د اسمبلی غړو ویلي دي د وزیر اعلی او سپیکر پر ضد دوی جمع شو قراردادونو ته د هم په اسمبلی کې وخت ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه خالد خان راکوي.
دا نه په ماخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نواز غړو دا یو بل په ضد د ګو نواز ګو او رو عمران رو اوازونه هغه وخت اوچت کړل کله چې د تحریک انصاف یو غړی د وزیر اعظم نواز شریف خلاف یو قرارداد په اسمبلی کې وړاندې کولو. دا سوات نه د صوبائی اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علی دا تحریک انصاف جماعت اسلامی او قومی وطن پارټی له اړخه دا وزیر اعظم نواز شریف خلاف قرارداد په اکثریت سره منظور شو چې د سپریم کورټ فیصلې وروسته نواز شریف ته د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي. خو بیا د مسلم لیگ نواز غړو غوښتل چې د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر او وزیر اعلی پرویز خټک خلاف دي هم د دوی قراردادونه وړاندې کولو ته وخت ورکړي. د احتجاج په توګه د مخالف ګوندونو غړي د سپیکر د کرسۍ وړاندې جمع شو او د عمران خان په ضد یې نارې پورته کړې. د اسمبلی غونډې وروسته د دغه قرارداد په هکله ډاکټر حیدر علی مشال ریډیو ته وویل
په داسې صورت کې د سړي پا
پاکستان د وزیر اعظم په کرسی باندې کیناستل زما په خیال ټول قوم لپاره یو توهین خبره ده. او بل کوم انکوائری چې په جی آئی ٹی کوي په هغه باندې به هم د اثر انداز کیږي. نو دا د ټول قوم مطالبه او د هغې مطالبې نن موږ په صوبایي اسمبلی کې عکاسي وکړه.
خو بیا د پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی صوبایي اسمبلی غړی ضیاء الله افریدی وویل چې هغه د وزیر اعلی فیروز خټک خلاف هم قرارداد جمع کړی و او همدغه مطالبه یې کړې ده چې وزیر اعلی باندې د اداري فساد او درغلۍ تورونه دي او باید چې هغه د خپلې چوکۍ نه مستعفی شي.
نن اسمبلی د یو ډیکټیټر په هغه باندې سپیکر یو چلولا میډم سپیکر او د لاندې نه به ورته وزیر اعلی چټونه لګول ډیکټیټ کول به هغه با ځکه په کار دار د جمهوري حقو چې ما خپل کم موقف د قرارداد په شکل جمع کړو چې ما قرارداد راوسته چې وزیر اعلی مستعفی شي زه اوس مې چې باغ الزامات دي کازاد کمیشن کلمی دا به ملزم او دا به ان شاء الله تعالی دنه کی.
دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز د سپیکر اسد کیسر او د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ خلاف قراردادونه په اسمبلی سیکریټ کې جمع کړی وو خو هغه ته دغه موقع ورنکړی شو چې خپل قراردادونه وړاندې کړي. دا مسلم لیگ نواز غړی ریشاد خان په دې اکله مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په راتلونکي غونډه کې خپل قراردادونه ارومرو وړاندې کوي.
کابو قرارداد پېښ کوي موږ د حق لرو چې موږ هم د وزیر اعلی صاحب سپیکر صاحب خلاف قرارداد په اسمبلی کې پېښ کو او هغه خو واضح الزامات دي هغه صدا سنې دي چې زمنګ طرف نه دي تاسو به لیدلی چې نیب الریډي نیب دا وی او هغه دا کاروای جاری ده چې سپیکر صاحب کرپ ده
د اسمبلی غونډه چې مشورې مرستیال سپیکر ډاکټر مهرتاج روغانی کوله د بد نظمه او شور شرابې په وجه د خپل ټاکل شوی وخت نه وړاندې د جمعې د ورځې پورې وزنډول شو. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په دې اړه راځو یوې مرکې ته. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې نن د هغوی د ګوند په مشاورتي غونډه کې فیصله شوې ده چې دوی به د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې په لړ کې د سپریم کورټ سره ولاړ وي او د وزیر اعظم نواز شریف نه بعد استعفا غوښتنه نه کوي. نوموړي د مشال خان د وژنې په اړه هم خبرې کړې دي. د خبري کانفرنس وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
د ان پی سټینډ دا دی چې موږ پرونوم چې موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو موږ نه وایو چې موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو. سپریم کورټ دا نه دی ویلي چې هغه استعفا ورکړي. سپریم کورټ جوائنټ انویسټیګیشن خبره کوي هغه پورې د هر انسان صبر وکړي چې سپریم کورټ خپله کاروي پوره کړي. نو موږ په هیڅ قیمت د وزیر اعظم د استعفا مطالبه کو څوک موږ کوي موږ سره نه مرني او مرګري.
او مشال والی
د مشال خان شهید چې دی نو موږ ان پی د مخکې نه دا سټینډ دی یو خو په دې ډېر خوشحاله یو چې د سپریم کورټ چیف جسټس په خپل وویل چې زه به تحقیقات کوم. چیف جسټس سره به دغه یو مطالبه وي چې اصل مجرمان را مخامخ کا او زه خو تر دې ده پورې تللی وم چې ما خدای وي چې ته زما زوی هم وي نو سریا مې پانسي کې چې سبا بل څوک د بل چا بچي سره داسې نه کوي لکه مشال خان سره چې
مشال استاد ته د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو زو کراچۍ ته چیرته چې د پریس کلب مخې ته د مشال خان د وژنې پر ضد او هغه ته د انصاف د ورکولو لپاره یو مظاهره شوې. د نهې په ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مدني ټولنې فعالان لیکوالان شاعران د سیاسي ګوندونو غړو او زده کوونکو یو مظاهره کړې چې پکې د مشال خان په وژنه کې ککړو خلکو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه کړې ده. دا شان مظاهره چانو په دغه وخت هم ویل چې په تعلیمي ادارو کې د سختریزۍ او د تشدد سیاست ختم کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
مظاهره ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند ولی سانګي ډاکټر جمیل باچا ویل چې دا احتجاجونه اوس د بازارونو یا د خبريالانو د مرکزونو پر ځای د پښتنو آبادو ته وړل پکار دي چې داسې عام ولس هم د دې زیان او رښتیا او خبر شي
چې کوم د پښتنو د پټو لیډرشپ ته باغي خپل یو پريشر ډیولپ کوو چې تاسو د مشال د دین حق مرته پوسو کوي چې تاسو د پوس باندې کوو د پښتنو د بچی په خپل را پاتي او د خپل مشال په خپل تپوس کوي
د مظاهره تر جوړونکو په وینا چې دوی انصاف غواړي او لچار کو دا غوښتنه کوي چې څوک هم په دې پیښه کې ککړ دي که تعلق یې د هر ګوند سره وي خو ورته د قانون مطابق سزا ورکړی شي چې داسې بیا څوک له خپل ځانه د ریاست قانون په لاسو کې وانخلي او نور بې ګناه خلک ونه وژلې شي په مظاهره کې ګډون کوونکي د مدني ټولنې فعال او انځورګر محمد ارشد خان میک ویل چې د مشال خان د وژنې په پیښه کې که انصاف ونه شو نو داسې به بیا په تعلیمي ادارو کې تشدد نور هم سیوا شي
په ملک کې د تهذیب چې نه دوه غټې ادارې وي یو یونیورسيټي وي درسګاه وي دویم پارلیمنت د پارلیمنٹ چې سہال دی خو دې خو اوس چې کوم خبر زموږ یونیورسيټو تر را موږ هولي درځي دا لګاتار په یونیورسيټو کې کوم ته تشدد دا واقعي شو خدای دې نه کې چې دا سی بیاو شي خو موږ حیران پدې یو چې هر څه په ویډیو ریکارډینګ دي چې وجلې دي هم په ویډیو ریکارډینګ باندې دي نو په یوه چې دا څنګه نظام دی دا څنګه انصاف دی چې لا تر اوسه پورې مظلوم ته انصاف نشي رسیدلی
مظاهرچیانو په شریک ادا غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو کې دي د سخت دریځې او تشدد سیاست ختم کړي شي او د علمي ماحول د جوړولو لړکی چې کوم خندان درامخې ته دي هغه دې هم زر تر زره لمنځه وستلې شي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
اوریدونکو د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان په اړه راځو یو بل رپورټ ته د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدالله محسود ویلي دي چې د امام کعبه په ګډون یو شمېر دیني عالمانو د مشال خان وجنه غندلې ده او هغه ته یې شهید ویلې دي خو تر اوسه د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام مشرانو په دغه اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی دغه سیمینار ته یو شمېر نورو سیاسي ولسي مشرانو هم ویناوي وکړي تفصیل یې د غلام غوث نورو
سیمینار ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وویل چې د کعبې د امام او مولانا سمیع الحق په شمول یو شمیر نورو دینی عالمانو د مذهب د سپکاوي په تور د مشال خان وجنه غندلې ده خو د ځینی مذهبي ګوندونو مشران اوس هم د دغه پیښې د غندنې څخه ډډه کوي
ټولو نه اول مفتي نعیم وویل چې دا شهادت بیا تکي عثماني وویل مولانا بیا سمیع الحق پشان سړی څنګه خسته بیان ورکو امام کعبه سوی چې مولانا فضل الرحمن صاحب طارق جمیل صاحب سراج الحق صاحب د خپل پوزیشن واضح کی چې دوی د امام کعبه مفتی نعیم صاحب د نور علما کرام چې کمی فتویر کړی دی ابو سره زی او کنه
یاد دی وی چې د مشال خان په وجنه د سپریم کورټ لخوا د اسخوت نوټس اغیستلو روستو د مردان د پولیسو لخوا د مشال خان په وجنه کې ککړ تر دیر شو زیات کسان نیول شوی دي ډاکټر سید عالم محسود وایي
چې کم تور په دل لګیدلې وو هغه تور لګون کې وجاهت پخبل وایي چې ما ته د یونیورسيټي سکیورټي انچارج وي ما ته د یونیورسيټي انتظامیه وي چې ته وایې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړې ده او فلانه فلانه الګ با دا وایي چې او مونږ د دې ګواهی کده مشال خان شهادت شهاد دهشتګردی نه ده نو بیا دهشتګردی څه ته وایي
د غونډې ته په خپل وینا کې د مردان یو وکیل امیر سلطان وویل مدنی فعالانو وکیلانو او د ځینی سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې د مشال خان مقدمه دی د یوې ځانګړي قضیه په توګه سرته ورسول شي او هر څوک دوی د مرګ د سزا مخالف دي خو د مشال خان د وجنې په دې ځانګړي پیښه کې دي ټولو ککړ کسانو ته د مرګ سزا ورکړي شي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر اورز د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یوش په لنډو سپو 2113 15,316 او 15,216 کلو هرتز
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو الفا تا سیاسي اتحاد او د قبایلی سیمو یو شمیر مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې فاټا اصلاحاتي بل زر تر زر قومي سملی ته وړاندې کړي چې داسې قبایلی سیمه او د هغه ځای اوسیدونکو ته هم لکه د عامو پاکستانیانو غونډې حقونه ترلاسه شي. په غونډه کې موجود د خیبر ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازي شاجي ګل اپریدي وینا وا حکومت ورله باور ورکړی چې په مئی میاشت کې به فاټا اصلاحاتو بل قومي سملی ته وړاندې کوي او که حکومت په راتلونکي میاشت کې هم خپل وعده پوره نه کړي نو د فاټا نورو پارلماني استازو قبایلي ولس سره به په ګډه په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. په دې اړه تفصیل د احمد الله ناورو.
په غونډه کې موجود د آل فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې فاټا اصلاحاتو منظورۍ کې د ډېر ځنډ نه کار اخیستی شوی نو خپلو منتخبو پارلماني استازو ته خواست کوي چې رایې ځای دي شي او اصلاحاتو منظورۍ کې د خپل کردار ولوبوي.
زموږ د پارلمنټریزن نه مطالبه دا ده چې پارلمنټریزن مخکې دي شي ټول فاټا سیاسي اتحاد دې سره ولاړ. نن هم په دې میټینګ کې ما دا مطالبه وکړله خپل فاټا پارلمنټریزن نه چې که تاسو رښتیا ډېر صحیح مخلص یې نو دلته یو رواج په دې سملای کې کېښودی شو د بلاک کارڈون لپاره خلک هنګر سټرایک باندې کېناستل. تاسو په هنګر سټرایک باندې کېنئ که سیاسي ګوندونه تاسو سره په کارتالي کېم کې کېناستل نو بیا تاسو وایې چې یاره موږ سره دې چې څوک ندی ناست نو بیا به دا قبایل غلي نه پاتې کېږي. ټول سیاسي ګوندونو پاټۍ چې په قبایلي سیمه کې دي هغه به یا استفاګانې ورکړي او یا به چې خپلې پاټۍ مجبورې کړي چې هغه مین سټریم روډ ته راشي او احتجاجونه شروع کړي.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازي شاجي ګل افریدي وایي چې حکومت ورله باور ورکړی چې په مئی کې به فاټا اصلاحاتو بل قومي اسمبلی ته وړاندې کوي او که حکومت په راتلونکي میاشت کې هم خپل وعده پوره نه کړه نو د فاټا نورو پارلماني استازو او قبایلي اولس سره به په ګډه په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کوي.
کمپیر سشن را وته شو او په دغه سشن کې اډوایزري کمیټي کې دا خبره ډیسکس شوې و د دې سره سره موږ د پارلماني د راو میټینګ درې څلور ځله وشو په هغه کې ما دا ریکوست کړو چې د فاټا چې کوم دایني امندمنت ته دا بل هوم ټیبل کې خپل منیسټر په هغه وخت کې دا خبره وکړه چې په دې کې څه قانوني شی نه دي چې هغه موږ مکمل کړی نه نو ځکه ممکن نه ده چې دا موږ کیبل کو. اوس مئی پنځه تاریخ باندې اجلاس راغښتی شوی دی د دغه د پاره موږ هم خپل ملګري په خپله کې سبا میټینګ کوو.
د ذکر دا چې د فروری په شپږمه نیټه د فاټا پارلماني استازو قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د اسلام آباد په کنوینشن سینټر کې یوه جرګه کړې وه چې پکې د پاکستان مرکزي حکومت ته دړکه ورکړې وه که وفاقي کابینې د اصلاحاتو منظوري ورنه کړه نو د پلازمې په لور به احتجاجي لاریون کوي. د دغې جرګې وروستو د مارچ په دویمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې فاټا اصلاحات منظور کړل شوي وو. د ترڅنګ د باجوړ ایجنسۍ نه د واکمن ګوند منتخب پارلماني استاد شعبالدین تیره اونۍ مشال ریډیو ته ویلي وو چې حکومت فیصله کړې چې د مئی په لومړۍ یا دویمه اونۍ کې بعد فاټا اصلاحاتو بل قومي سملی ته وړاندې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو زو شمالي وزیرستان ته چیرته چې د سوداګرو اتحادیه غوښتنه کړې ده چې افغانستان سره د تجارت لپاره د غلام خان لار خلاص کړل شي. یا د سوداګرو دغه غوښتنه نن د شورو په ورځ په خبر کې د یوې خبري غونډې په وخت کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نوم د پوځي عملیاتو پیلې دو سره د غلام خان تجارتي لاره تړل شوې وه. په دې اړه تفصیل د سیمینا زلان یوسف زیرا کوي.
د شمالي وزیرستان د سوداګرو د ټولنې مشر عبدالستار وایي چې حکومت په خپل دا خبره کوي چې په سیمه کې وس امن او قراری ده نو باید چې حکومت د روزګار په غرض افغانستان سره د غلام خان تجارتي لار خلاصه کړي.
درې کاله کېږي چې کله ضرب عضب شروع شو د ضرب عضب سره دا بند شو او اوس الحمدلله په علاقه کې ډیر امن ده او ایک دو کا روزگار ہم شروع دا او کلا دا کلاو سی دی سر بڈی روزگار آسی او چی سمرا بی روزگار خلق دی دا با روزگار سی بل دا خبر دا چی زمونگ دا لارا دیرا نزدی دا پا نورا لارینا اتا سوا کلومیٹر ترخمنا واننا او چمن نه پدین اته سو کیلومتر نزدې ده.
د میرانشاه نوید شیر وایي چې د ضرب عضب عملیات وړاندې د برآمداتو او صادراتو کاروبار کوو. نوموړی جاتوی چې وسیه سیمه تا کډا واپس وړي دا خلا هم کاروبار یې ولاړ دی.
یاره جی مخکې مونږ دا وړول کاروبار کوو دا چینی کاروبار مې کولو کنه کاروبار خو اوس بیخي ولاړ دی. دوی چې زمونږ ولا کا ایکسپورت انپورت کاروبار ولته چلیږي خو فی الحال دومره دغه نشته چې څومره زمونږ مخکې دغه سیل کېدو کنه او فی الحال یې دغه نشته. زمونږ دغه غدا چې دغه کولاو شی روټ کولاو شی دا غلام خان ولا نو دا ډیره ښه خبره ای.
د میرعلی یو بل سوداګر ارفاق الله وایي چې که حکومت په سیمه کې اوږدمهاله امن او خوشحالي غواړي نو باید د تجارت او روزګار لاري پرانځي.
چې دا کوم خلکو نقصانونه شوي دي دا به په خپلو پښو ودرېږي او ورسره به چې کومه دی د خلکو کې خوشحالي راشي او خلکو ته به روزګار میلو شي. او زه به دا وایم چې صرف دا به د عوامو فایده نه وي، دا به چې کومه دی د پاکستان پوره خیتیزه فایده وګرځېږي.
پېښور کې د افغان ټریډ کمشنریټ په وینا په تیرو دریو کلونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د قانوني تجارت په کچه کې یو بلین یا یو ارب امریکایي ډالر کمی راغلی دی چې زیات نقصان یې پولیس سره نږدې د دواړو خواوو ولسته دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مازیګر 5 بجې شوې دي. اوریدونکو، لنډ خبرونه زموږ د همکار ګل احس ناورو.
د کورم ایجنسی په پورونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر د 400 ته رسیدل. د بلخوا پولیټیکل انتظامی د حدودو ذمہواری تر قانون لاندې ګڼ شمیر کسان نیولې دي. د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د دوی ګوند د پانام اسنادو په اړه د سپریم کورټ فیصلې په حق کې دي او د وزیر اعظم نه د استعفا ورکول غوښتنه نه کوي. نوموړي دا خبره نن مشال اډیو ته کړي. د کراچۍ پرستا مخې ته پرون د مشال خان د وژنې پر ضد او هغه ته د انصاف ورکولو د غوښتنې لپاره یو مظاهره شوې چې پکې د مدني فعالانو، لیکوالانو، شاعرانو او زده کوونکو ترڅنګ وکیلانو هم ګډون درلودو. د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو د ټلویزیون، راډیو او سټیج ډرامو هنرمندانو په خیبر پرس کلب مخې ته نن یو احتجاجي کیمپ لګولو او صوبایي حکومت یې غوښتنه کړې چې د میاشتنۍ وظیفو او نورو مرستو ژمنې دې پوره کړي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې ISPR نن د ناقانونو ګرځول شوو ډلو طریقې طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی ویان احسان الله احسان اعترافي ویډیو خپره کړې ده چې پکې نوموړی وایي طالبانو د اسلام په نامه خلک تیر باسل او په ځانګړې توګه ځوانان یې د خپل ګټو لپاره کارول. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاینی قولي اردو د سیړونو پایلې اعلان کړې. دغه وزارت د بیان په حواله نن یو خبر پاڼه کې دا خبره مخې ته راغلې ده. چارواکي وایي د جوزجان د درزاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو جنګیالو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته درنه مرجوب لاوختې ده، خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بیپولو خبریالانو سازمان ریپورټر وداوت بارډرز خبرداري ورکړې چې ټولواکو رژیمونو سره سره هغه هیوادونو چې خپل ځان ته مثالي ډیموکراسي وایي هم د رسنۍ ازادۍ په وړاندې ګواښونه پکې زیات شوي دي. د سختریزو تنظیمونو د سار امریکایي سازمان وایي د روس په سینټ پیټرزبرګ کې د ځمکې لاندې اورګاډي بمی برید ذمہواري امام شامل بټالین نومي ډلې منلې ده. پرون پاکستان په لومړي کرکټ ټیسټ کې ویسټ انډیز ته په 2 وکټو ماتې ورکړې او نن د هند پریمیر لیګ کې د رایزنګ پونه سپر جاینټ او کولکاتا نایټ رایډرز ترمنځ لوبه 2 ګنټې وروسته شروع کیږي.
او اوس هم راځو د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د پاناما مقدمې په اړه ویلي چې خلک په قانون نه پوهیږي او په رسنیو کې په دې کیس خبرې کوي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په عدالتي پریکړو کې اختلافي نوټ لیکل کیږي، خو داسې پرې څوک هم غوغا نه کوي لکه څنګه چې دلته کیږي. رسپانه لیکي چې هم په دې ورځ د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه کې هم د دې عزم څرګندونه شوې چې فوج به د پاناما مقدمې لپاره جوړې ګډې تحقیقاتي کمیټې کې د خپل یو غړي په ذریعه په قانوني او شفاف انداز کې خپل کردار ترسره کوي. ورسپانه لیکي چې د فیصلې راتلو سره سم په ملک کې سیاسي درجه حرارت نور هم زیات شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل په 28 په اسلام آباد کې د جلسې اعلان کړی او وایي چې د وزیر اعظم نه بعد استعفا غوښتنه کوي، خو واکمن ګوند وایي چې وزیر اعظم به د اپوزیشن په غوښتنه کله هم استعفا ورنه کړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې اولس ته ایوی اوګدې مودې راهسې د لوډ شیډنګ سره مخ دی او تیر دوه حکومتونه د توانای بحران خاتمه کې کامیاب نشو او د موجوده حکومت هم څلور کاله پوره کېدو کې دي، خو تر اوسه یې د بجلی پیداوار کې اضافه یقیني نکړې شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې اولس سره کمی وعده کړي نو هغه دی پوره کړي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې ملک کې غیر اعلانې لوډ شیډنګ د اولس په ستونزو کې نور هم اضافه کړي ده. ورسپانه
پاڼه لیکي چې د موجوده حکومت په انتخابي وعدو کې ایوا د ملک نه د لوډ شیډنګ خاتمه هم وه چې پرې تر اوسه په مکمله توګه عمل درآمد ونه کړی شو او دا وخت هم ملک څه د پاسه 15000 میګاواټه بجلی د کموالي سره مخ دی. ورسپاڼه لیکي چې تر اوسه د داسو ډیم په شمول د امیر باشا او مومن ډیم پروژې سرته نه دي رسولې شوي چې له وجې اولس په ګران نرخ بجلی په اخستو مجبوره دی. نو موجوده حکومت له پکار دي چې نه صرف دا پروژې د زر تر زره سرته ورسوي بلکې وزیر اعظم د بجلی د جوړولو او ویش نظام څارنه هم په خپله وکړي چې اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د اکانومیست مجلې په یو لیکنه کې مذهب ته د سپکاوي د سزا پاکستانی قانون ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې پیښې په یادولو سره ویل شوې دي چې پاکستانی سیاستوال دا جرأت نه لري چې په یاد قانون کې د بدلون خبره پورته کړي. بلخوا امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د رواني جګړې موضوع راخستې ده او لیکي دا نه ده روښانه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به له افغانستان سره نورو پوځي او مالي مرستو کول ته زړه خکړي او کنه. د دوانو لیکنو مهمه برخه د هارون باچان اورو.
د اکانومیست مجلې لیکنه وايي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د سزا قانون لوي مدیر هيسي یو لانجمنه موضوع جوړ شوی. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په پاکستان کې لیات قانون څخه د ناوړه استفادې په غسلو دی او چا د زورولو او یا هم وژلو پیښې په پرله پسې توګه رپورټ کړي دي. حتی د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د پاکستان په پارلمان کې د عیسویانو د یو منتخب استازي شهباز بټي وجنو هم دغه هیواد سیاستوالو ته جرأت ورنکړل چې د مذهب د سپکاوي سزا پر قانون خبره وکړي. په پاکستان کې دا هم له خطر ډک کار ګڼل کیږي چې پر یو چا مذهب ته د سپکاوي د دروغو تور پورې کوونکي کس لپاره د سخت سزا غوښتنه وکړل شي. د مجلې په لیکنه کې د روان اپریل میاشت پر 14مه د خیبر پختونخوا په مردان کې په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان په نوم دی زده کوونکي د وژنې پیښې یادونه شوې ده. لیکنه کاږي پر نوموړي د پوهنتون خپلو زده کوونکو ملګرو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي دروغ تورونه پورې کړل او په ډېره بې دردۍ سره یې وواژه. لیکنه زیاتوي هغه کسان چې دا مهال د پاکستان په زندانونو کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور تورن شوي او بندي دي د خپلو ملګرو زندانانو لخوا د وژل کېدو له خطر سره مخامخ دي. بلخوا د امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ولیکنه وایي د افغانستان په بلخ ولایت کې د افغان پوځ پر یوې اډې د طالب وسلوالو د تیرې اونۍ برید د هغه هیواد دفاع وزیر او د پوځ مشر دې ته اړ کړل چې له خپلو دندو مستعفي شي. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس هم د دوشنبه په ورځ په یوه ناڅاپي سفر کابل ته ورسید چې تر برید وروسته خراب حالت له نږدې وڅاري. د لیکنې تر مخه په تېرو کلونو کې د افغانستان د روغې جوړې د څو ځلي ناکامه هڅو وروسته دا نه ده روښانه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به له افغانستان سره نورو پوځي او مالي مرستو کولو ته زړه ښه کړي او که نه. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قمندان جنرال جان نیکلسن د امریکا کانګرس ته ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره باید نور 3000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړل شي. لیکنه زیاتوي سپینه ماڼۍ دا مهال د افغانستان لپاره د امریکا تګلارې ته له نوي سره کتنه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ژغورنې د خبريالانو د ژغورنې د کمیټې د یو ریپورت په حواله لیکي په 350 کالو کې په ټوله نړۍ کې 322 خبريالان د خپل کار له وجې وجل شوې دي. دغه راپور وایي د جدید ټکنالوژي استعمال کې یو خوا د یو خبريال کار اسان کړي نو بل خوا د هغه ژوند هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د راپور مهمه برخه په دې ریپورت کې اورو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلیکی په اوسنی دور کې چې د جدید ټکنالوژي استعمال زیات شوی په نړۍ کې د خبريالانو مشکلات هم زیات شوی دي. د خبريالانو د تحفظ دغه اداره چې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست نومیږي وايي په ټوله نړۍ کې په خبريالانو حمله د دوی په کار تنقید او د غیر جمهوریت ریاستونو لخوا په خبريالانو تشدد هم زیات شوی دی. دغه کمیټې مشر جوئل سیمن د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په موجوده وخت کې تر هر وخت ډیر د خبريالانو لپاره کار کول ګران شوی دی. سمن د 2010 کال په مطبوعاتو د حمله په اړه په یو رپورت کې چې د نه په رسخپور شو ټولنیزو رسنیو ته په اشاره ویلي چې که څه هم د ټولنیزو رسنیو سایټونه عام شوي او موبایل کیمرو نه اوس خلک زیات کار اخلي، خو غیر جمهوري حکومتونو هم د رسنیو او خبريالانو د ځپلو هڅې زیاتې کړې دي. کمیټي ټو پروټیکټ ا جرنالیسټ په خپل دغه رپورت کې دا هم وایي په 2018 کال کې 2095 خبريالان په جیلونو کې اچول شوي دي او په تیرو 15 کالو کې په ټوله نړۍ کې 322 خبريالان وژل شوي دي. ښاغلی سمن دا هم وایي چې د دغه پرمختللي ټکنالوژۍ نه غیر جمهوري حکومتونو هم په دې موده کې زیاته ګټه واخیسته او دغه د معلوماتو او خبرونو د کنټرولولو او د خپل واک د ګټې لپاره استعمال کړه. سی پی جی په خپل تازه رپورت کې دا هم وایي چې ځینې وختونه د سرکاري میډیا لخوا حکمرانان او ریاستونه جعلي خبرونه هم ورکوي او دا شان د خپل واک د بچ ساتلو لپاره استعمالوي. جول سمن وایي په ځینو هیوادونو کې حکومتونه د دغه پرمختللي ټکنالوژۍ او د میډیا د طاقت خبر دي، نو دوی ډیره نرمه پالیسي هم لري، خو ورسره د خلکو د رائے د اظهار په ازادۍ هم هر ممکن قدغن لګولې دي او ډیرو حکومتونو داسې پالیسي هم خپره کړې ده چې څنګه به په یو ډیره نرمه پالیسۍ مطبوعات کنټرول ساتي چې نه خو په هیواد کې څه اړې ګړې جوړ شي او نه د حکومتونو خلاف خبرې خپرې شي. سمن وایي ریاستونه د خپلو مخالفو آوازونو د خاموشه کولو لپاره ډېرې سختې پالیسۍ لري او په ډېرو هیوادونو کې د یوې پیښې په اړه غلط او جعلي خبرونو ته هم اجازت ورکول کیږي چې دا شان د خلکو پام د رښتیاو نه واړول شي. بلخوا د بیپولې خبريالانو سازمان په خپل یو رپورت کې ویلي په تیر یو کال کې هغه حکومتونه هم اوس په میډیا کنټرول ساتي چې په خوا د میډیا په ازادۍ باور لرلو.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې وسوال طالبان د خپلو نفوذي کسانو له لارې په افغان سرتیرو بریدونه کوي چې د هیواد ملي امنیت ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي ده. د دې تازه بیلګه د تیر جمعې په ورځ په بلخ ولایت کې په 209 شاهین کولورتو برید و چې شاوخوا 150 افغان سرتیري وچل. د دغه مقالې مهمه برخه د احمد شاه اعظمي ناورو.
وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې د ملي اردو او ملي پولیسو پر سرتیرو یو شمیر بریدونه د نفوذي کسانو لخوا سوي دي چې په عامه اصطلاح داخلي بریدونه ورته ویل کیږي. په دې هیواد کې د تیر 14 کلونو راهیسې په روانه جګړه کې د دا ډول بریدونو پر اسبابو کافي کار نه دی سوی. وسوال طالبان د افغانستان د کمزور استخباراتو څخه په ګټه اخیستنې دا عمل ترسره کوي او د کلتوري وسلې په توګه کار ورڅخه اخلي، ځکه د دې عمل له لارې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ واټن زیات سوی دی. د ورسپانې په خبره د 2018 کال راهیسې په دا ډول داخلي یا نفوذي بریدونو کې د ناټو تر 155 زیات عسكر وژل شوي دي چې زیاتره امریکایان وو. بل پلو په دا ډول بریدونو کې تر 5500 زیات افغان سرتیري هم وژل شوي دي. کله چې دا ډول بریدونه زیات شول نو په 2012 او 2013 کلونو کې ناټو ځواکونو له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات بند کړل او بل خوا یې په موقت ډول د افغان ځواکونو روزنه ودرول چې تر څو له دا ډول امکاني خطر څخه ځان وژغوري. ورسپانه پر مخ لیکي وسلوال طالبان د څو لارو داخلي یا نفوذي بریدونه ترسره کوي. لومړی دوی د افغان ځواکونو په لیکو کې د خپلو نفوذي کسانو له لارې پر افغان سرتیرو او ناټو عسکرو بریدونه کوي او په عین حال کې استخبارات راغونډوي. دویم د هغو افغان سرتیرو له لارې دوی بریدونه تنظیموي یا په هغوی په خپله بریدونه کوي چې له ملي ځواکونو تښتېدلي وي. دریم دوی د افغان ملي ځواکونو جامع او کارډونه جوړ کړي او پر هغوی بریدونه ترسره کړي. څلورم دوی له هغو سرتیرو د کار اخیستلو هڅه کوي چې د شخصي عقدو، کلتوري او مذهبي توپیرونو یا مغالطو ښکار وي او یا پر ولسي تلفاتو خواشینی وي. خو رسمانه په پای کې لیکي د دې هر څه مخنیوي د یو پیاوړي استخباراتي شبکې له لارې کېدلای شي، خو دمګړی د افغانستان ملي امنیت اداره ځینې کمزورتیاوي لري چې وسلوال مخالفین ګټه ورڅخه اخلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
رازو یو بل مطبوعاتي کتنې ته په داسې وخت کې چې د پاکستان او امریکا تعلقات وخت په وخت کړکیچ ښکاریږي او چین په پاکستان کې یو شمیر پرمختیایي منصوبې پر مخ روان کړې دي، داسې ګڼل کیږي چې امریکا پاکستان پریږدي او چین یې ځان ته رانږدې کوي. خو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا لیکي چې دا به د درې واړو هیوادونو لپاره ګټور حالات نه وي. د دغه مقالې نور تفصیل د منور شان اورو.
چین د یو شمیر وړو منصوبو ترڅنګ د پاکستان سره په ګډه د 55 ارب ډالرو په لګښت د کاشغر نه تر گوادر پورې اقتصادي راهداري جوړوي. دا راز د چین په گاونډي هیوادونو کې د پاکستان نه علاوه روس، شمالي کوریا، هند او افغانستان پراته دي. د ته په کتو سره فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې چین په دې لړ کې ډېر کم انتخاب لري چې پکې پاکستان د چین لپاره غوره هیواد دی. د پاکستان او چین ترمنځ د لسیزو راهیسې ژور تعلقات دي او هر ډول حالات چې راغلي خو دا تعلقات پکې متاثر شوي نه دي. چین پاکستان ته پوځي سازو سامان هم ورکوي، خو یاد ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فرق هم ډیر دی. یعنی چین یو قوي ریاست او مضبوط اقتصاد لري، خو پاکستان د مضبوط پوځ باوجود په اقتصادي توګه کمزور هیواد دی. دا راز چین کمیونیست هیواد دی چې مذهبونه تر کنټرول لاندې ساتي، خو پاکستان اسلامي هیواد دی او هر معاملې ته د دین په نظر ګوري. خو د ورځپاڼې په وینا چین او پاکستان د هند په مخالفت کې یو دي او کېدای شي چې همدغه دواړه هیوادونه له یو بل نه لرې کېدو ته نه پرېږدي. د دې ترڅنګ چین پاکستان ته وخت په وخت مالی مرستې او قرضې هم ورکوي، خو ستونزه دا ده چې اسلام آباد د قرضو په وخت واپس کولو کې زیاتره ناکامه وي، چې له وجې یې د دې هیواد اقتصاد د لا نورو قرضو لاندې راځي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي که امریکا په دې خوشحالیږي چې د پاکستان د اقتصادي مسلو نه د چین له وجې خلاصیږي، نو دا به سمه نه وي، او که د چین سره یې د رقابت ذریعه ګرځوي نو هم غلطه ده، بلکې د امریکا او چین ګټه په دې کې ده چې په ګډه د پاکستان د اقتصادي ودې لپاره کار وکړي او د وسلوالو د مخنیوي لپاره د اسلام آباد سره همکاري وکړي. دا راز به د هند او پاکستان اړیکې هم ښې کیږي او د سیمې امنیت به هم ټینګ شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي او هم دغلته کار کوونکي د ټي وي، ریډیو او سټیج ډرامو نوموړي هنرمندانو پېښور پرس کلب مخې ته نن یو احتجاجي کیمپ لګولی و. صوبایي حکومت نه د ځان لپاره د میاشتنۍ وظیفو او نورو مرستو غوښتنه کوله. دوی وایي چې یو خوا خرابو حالاتو یې کار روزګار اغېزمن کړی، نو بلې خوا د حکومت لخوا د پام نه ورکولو له وجې د دوی مسلې زیاتې شوې دي. دوی دڑکه وکړه کچېرې د دوی غوښتنې پوره نشوي نو په بنیګالا کې به د عمران خان د کور مخې ته احتجاج پیلوي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان راکوي.
د دیر شوکالونو د پښتو او نورو ژبو کې اداکاری کوونکی سلطان حسین چې په بابا خان مشهور دی مشال لیډو ته وایي،
مونږ د دیر شکال ټلویزیون ته ورکړه ټولو بند ورته ورکو صرف د عوام د پاره، لیکن افسوس پدې دی چې زمونږ دا وخت چې کوم حالات دي د فنکارانو هغه د نه کتلو حالات دي. چا سره کور نشتا، چا سره ځای نشتا، چا سره کار نشتا، او زه دا وایم چې مونږ سره کار نه تا آرټستان اوس په دې عمر کې نه خو چرته چابړې لګولې شم نه چرته ګینده چلو آخر زبا کوم سر.
دا هنرمندان وایي چې موجوده حکومت سوا خلان دی 1500 روپے دوی ته میاشتنه وظیفه شروع کړوا، ولی اتم میاشتې دوی هغه وظیفه واغشته او اوس بند شوی ده. دا غین علاوه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز هټک خو شایو کال وړاندې 50 کروڑ روپے دوی لپاره امداد اعلان کړو، ولی هغه ورته هم لا تر دې دمه نه دی ورکړی شوی. زنانا هنرمند نادیا خان وایي،
مونږ له جی اتم میاشتې عمران خان صاحب کی پیسې هغه نه پس پرویز هټک صاحب د 50 کروڑ کو اعلان کو. مونږ چې کله کلچر ډپارټمنټ ته ورشو نو مونږ ته وایي چې مونږ ته پته نشته دی، مونږه شوګانی نشته، پاکستان ټلویزیون کې کارونه نشته دی، پرایویټ نشته دی، کو مونږ ته معظم ملاوی گنا 2000-3000 پغه آیا د یو کور چلی دی شي.
طارق جمال چې عام اولس پروخانی پیجنی وای چې خراب حالاتو په دې صبح کې د دې کار ډیر اغیزمن کړی دی.
مونږه صبح چې کوم دا امن دلته نشته، مونږه بم لوکلیو بمونو مونږ والیو لوګو بنګوالیو دلته کار شروع نه
کار نشتا دا چې دا اٹک نه اخواشینو کارونه ډیر دي دا یو شی وځي کې رزق نه لاغله نه هجرت پکار دي کوم فنکاران شه دي نه هجرت کړي نو خو خوشاله دي
یو بل هنرمن خالد خټک وای کچری صوبای حکومت د دې وختنه سرته ونرسولې نو دوی ټول با د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور مخه تا پابنګاله کې په احتجاجي ناستا یا درنه کولو مجبور شي
چل دسه دي چې عمران خان سیب 126 دن درنه ورغړې وا او موږ دا چل عمران خان سیب نه زده کړي کا یو کسانی کا دوی کلسی د 226 دن درنه کوو د بنګاله کې باور کوو
ولی هم پدېړم چې کله د خیبر پښتونخوا د کلتور صوبای وزیر محمود خان سره سو سو واره د تماس نیول هڅه وکړه نو د هغوی د مصروفیت له وجې هغوی سره خبر اتر ونه شوې دا هنرمندان وای چې حکومت ته دوی سره میاشتنه مالی مرسته هم شروع کړي او دین علاوه د دوی د بچو او د دوی لپاره د سرکاري اسپیټالونو او تعلیمي ادارو کې او د غرنګ په سرکاري استوګنه کې هم برخه ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
اوریدونکو د سرشمیرنې په دویم پړاو کې د سواد په ګډون د ملکن ډیویژن په ټولو ضلعو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې لړۍ پیل شوې ده چارواکي وایي په دغه اړه یې د امنیت ټینګ ګامونه هم پورته کړي دي او هڅه کوي چې د سرشمیرنې عمل په مقرره وخت کې پای ته ورسیږي په دې اړه له منګورې نه د نیاز احمد خان رپورټ اورو
د ملک نورو برخو پرنګ سواد سیدو شریف کې سرشمیرنه او کورشمیرنه شروع شوې ده د ضلع انتظامیه تر مخه دغې لپاره د سواد اووه تحصیلونه د سینسس ډسټرکټ په توګه ویشل شوي دي او دې لپاره د ساتنې اهلکارو په شمول 15,000 نه زیات سرکاري غړي په کار لګولای شوي دي سیدو شریف کې د سواد مرستیال کمشنر غلام سعید خبریالانو ته وویل
زمنګ سره ټول سواد ضلع چې کوم ده موږ په 1079 بلاکس کې ټوله ضلع تقسیم کړې ده بیا د دې دغه لپاره خانه شماري او مردم شماري دواړو لپاره چې کوم موږ دغه کمټیمان موږ تشکیل کړی دي جو فیلډ کې به کوم کار کوي نو ډیټا کلیکشن به کوي او ډیټا براغونډي نو هغه ته موږ انومریشن ټیم وایو هر انومریشن ټیم کې زمنګ سره 15 کسان وي
د سرشمیرنې لپاره کارکونکو غړي وای چې دوی ته په دغه اړه وړاندې نه روزنه ورکړې شوې ده او دوی کوي چې په مقرره شوی نیټه کې دا عمل سرته ورسوي
زما اکرام الله نوم دی او سرکل سپروایزر یم او دا به د 25 نه شروع شو او د 25 مئی پورې به ان شاء الله دا سلسله جاری
د چارواکو تر مخه وړومبي مرحله کې به د ټول سواد کورونه شمارل کیږي وروسته به کور په کور د ولس شمیرنه کولای شي د سرشمیرنې غړو ساتلو لپاره په هر ټیم کې دوه پولیس او یو د فوج غړی هم لګولای شوی دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي په تاندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د نیم قبایلی سیمه اف آر بنو بکاخیل مشران وای چې د بکاخیل او صدیق قبیلو ترمنځ د ځمکې د ویش کومه فیصله حکومت په خپل اکړی هم هغه دی عملی کړی دوی وای انتظامیه د دوی د مسلو د هواری لپاره عملی ګامونه نه پورته کوي بلخوا چارواکي وای په دغه اړه چې د بنو کمشنر کومه فیصله کړی ده د هغه د عملی کولو پوره کوشش کوي لسمه د عمر دراز وزیر نه تفصیل ورو
دغه مشران وای ډیپټی کمشنر بنو او ایف آر بنو مرستیال پولیټیکل ایجنټ په مشری کې پښپګ میانز غاړو باندې د دواړو قبیلو ترمنځ د ځمکې حدود ټاکلې شوی چې دغه فیصله باندې دواړو فریقینو د رضامندۍ دستخطونه هم شوی خو د دوی په وینا انتظامیه اوس دغه فیصله نه عملي کوي
دا میزا پیلو دا کیچه کیا پیسا لا شویو دا میزا دا آغا ملی خشی 1878 که 1905 که 92 دا که تبینا که دا آغا مزاد تختی خیلو میر حکمت دا پیل دای چه میزا دا خپر حاک روڑ کرسی
ویس کم پا جذبا که دای کم مجبوری دو ویسا که کم دا پلور نیکم زکا ویسورا دو و دا انتظامیا چه چم راها دو کا پلیس تای ها او کا پولیٹیکل انتظامیہ دو ہاں ٹول پتا کے ملاویز تھی اس پتا مشنان استا جی واجہ سرو دا جتا ویلش ایک اچھا نقصان جڑا دا دا انتظامیہ ذمہ وار دو
دا بکا خیل قبیلے مشر ملک اختر زمان خان دا انتظامیہ نا غختنا کوی چ خپل فیصله دې په سملاسي توګه عملی کړی
دا فیصله چې دا تو کړی دو دا مون پارین منل دو ننی مانو دار تا مالیکا نیر تا مالیکا وے بے دادا تکلیف ترکاوے دا ستڑیا ترکاوے دا خواہشات نہ دو پ کاغذ کے دے کڑی خپلا دو کنوا وو یا چ دا دسخط پ سلام نہ دی
کلامو چ پ دے اڑا د بنو ڈپٹی کمشنر فضل اکبر سره تماس ونی وو نو دوی وایل چ د دواڑو قبیلو ترمنس کمشنر بنو کما فیصلہ کڑے او د دوی حدود یہ ٹاکلی اوس دوی ہسا کڑی چ دغه فیصلہ زر تر زر عملی کڑی او دواڑا فریقین پ اغه فیصلہ باندے راضی کڑی دا قبیلو مشران دا تورونه لگوی چه دا دواړو قبیلو ترمنز د ځمکه په سر د غشخړه نه هاورولو کې انتظامیا خپل کردار نه لوبوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روان خبرونه په پای کې زو جلال آباد ته چیرته چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د کرکټ نړیوال لوبغالی یا سټیډیم بنیاد کیښودل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دغه لوبغالی به په 25 جریبه ځمکه په 3 پړاوونو کې جوړ شي. نور حال د جلال آباد ښار نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشل د کرکټ د لوبغالی د بنسټ د ډبرې د کیښودو پر مهال خبریالانو ته وویل دغه لوبغالی به پر سټیډیم سربیره د کرکټ اکاډمي او نور اړوند سهولتونه ولري.
په اوله مرحله کې به موږ ډیر زر د دې په احاطه باندې کار شروع کوو، لیول به شروع کوو. 1,00,000 ډالر په اول فیز مصرفیږي. موږ تقریبا دا میدان په 2.5 میلیون ډالر جوړو.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې وویل دغه لوبغالی په جوړېدو سره به د کرکټ په برخه کې د ځوانو لوبغاړو وړتیا 100 برابر زیات شي.
د دې سټډیوم او د دې ملحقاتو او د دې کمپلیکس په جوړېدو سره به نه یوازې د ننګرهار او د مشرقي په سطح بلکې د افغانستان په سطح به د کرکټ په برخه کې زموږ وړتیاوې 100 چنده او 100 چنده شي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په خپلو خبرو کې وویل د کرکټ له برکته د افغانستان بیرغ د نړۍ په ډیرو ملکونو کې رپان ده. افغانستان په خوست ولایت کې هم د کرکټ لوبغالی ګټي اخیستنی تفران نستل شو چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا تعمیراتي کارونه یې معیاري نه دي، خو زیاتوي چې په ننګرهار کې به د کرکټ د لوبغالی د جوړېدو په برخه کې د ننګرهار ولایتي ادارې سره په ګډه د سارنې یو ټیم جوړوي چې د لوبغالی او کمپلیکس د جوړېدو چارې تر سارنې لاندې ونیسي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار ګل ایاس نه لنډ خبرونه اورو.
د کورمی جزای په پورنی بمی چاودنه کې د ولډر شو کسانو شمیره د اعلی صدر رسیدلې ده. بلخوا پولیټیکل انتظامی د حدود ذمہواری تر قانون لاندې ګډ شمیر کسان نیولې دي. د دې پیښې ذمہواری طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او ویلي دي چې د دوی ګوند د پانام اسنادو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې په حق کې دي او د وزیر اعظم د استعفا ورکول غوښتنه نه کوي. نوموړي دا خبره نن مشال اړیو ته سره په ځانګړي مرکه کې کړي. د کراچۍ پرسلا مخې ته پرون د مشال خان د وژنې پر ضد او هغه ته د انصاف ورکولو د غوښتنې لپاره یوه مظاهره شوې چې پکې د مدني فعالانو، لیکوالانو، شاعرانو او زده کوونکو ترڅنګ وکیلانو هم ګډون درلودو. د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو د ټلویزیون، راډیو او سټریټ ډرامو هنرمندانو پیښور پر اسلام مخې ته نن یو احتجاجي کیمپ لګولی او لسوای حکومت یې غوښتنه کړې چې د میاشتنۍ وظیفو او نورو مرستو ژمنه دې پوره کړي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر نن د ناقانونه ګرځول شوي ډلو تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی ویان احسان الله احسان اعترافي ویډیو خپر کړي چې پکې نوموړی وایي طالبانو د اسلام په نامه خلک تیر باسل او په ځانګړې توګه ځوانان یې د خپلو ګټو لپاره کارول. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شانی قلی اردو سیړنو پایلې اعلان کړي. دغه وزارت د ویان په حواله نن په یو خبر پاڼه کې د خبره مخې ته راغلي. چارواکي وایي د جوزجان د درزه ولسوالۍ په مربوطاتو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو جنګیالو ترمنځ په نښته کې دواړو لور ته د درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بی پولي خبریالانو سازمان رپورټر وداوت بارډرز خبرداری ورکړی چې ټولواکو رژیمونو سره سره هغه هیوادونو کې چې خپل ځان ته مثالي ډیموکراسي وای هم د رسنۍ ازادۍ په وړاندې ګواښونه زیات شوي دي. د سختدریزو تنظیمونو د سار امریکایي سازمان وای د روس په سینټ پیټرزبرګ کې د ځمکې لاندې اورګاړي بمی برید زمواري امام شامل بیټالی نومي ډلې منلې ده چې د دوی په خبره دا کاری د القاعده شبکې په وینا کړې. او پرون پاکستان په لومړي کرکټ ټیسټ کې ویسټ انډیز ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. او نن د هند پریمیر لیګ کې د رایزنګ پونه سپر جاینټ او کولکاتا نایټ رایډرز ترمنځ لوبه یو نیمه ګنټه وروسته شروع کیږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، د خبرونو ویان ګل ایاز او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو پورا په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.